سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت د ماتکر سلورین بجیدی داس ازادي رولې توګه کست ته طالبان حکومت برنامه چارو زراتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د غساسوان د پلاوی مشري روزتون په وخت طالبان د برنامه چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د وزارت د وین مرسل افزي احمد د سرباغ بشپګم په خپل ایکس پانه کې د یتې غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلی چې ټولو لورو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. غلزی احمد د امیر خامنه تقیل قول ویلي چې که طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله وبپاڼه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او بوسنې هم منفي اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. طالبان په 2018 کال کې وخت تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړې.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها خر کلی کومه زمونږ د نن ورځې ملما ځوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دغه وروسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. دغه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې ژوندۍ پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستنه ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول. له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل. په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو. خپلې لیکنې مې خپرولې. همداراز نور دوستانه لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په هغه طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي. ما متاسفانه بدبختانه چې بیا
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره یې ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم، امتحان مو وله، درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم راته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پېنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو، هم یې پکښې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر، ځکه زموږ د کور هم دا تشویق و ستاسې ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سین په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب وسه باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده، همېشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم داسې وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساسه غوندې وه، همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې په نظام کې په حالت ولت بس ما سره باید فکر پیدا کړي چې باید څه حقوق په وایم چې موږ وکولای شو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاس شي عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې مختلف ځان کې داسې اوسېدلې سوسې شاید دا انتخاب کړو نو زموږ په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوفته نه سویلې ځکه ویار کس سن ته شاعر نه سویلې بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکل کول بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غوونو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشې ده تر اوسه پورې او سلیکن اسدا بیا بیا ما لا وخت په یل کړي لیکوالې سي کله زموږ ونه سوای ما ونه سوای کولای سي هغه حقوقي برخه بده وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو شا کوم زموږ ارمانو بیا ما سلیکوالې په یل کړي وسي موږ کولای سي له دې لارې هم د شادو د سره د زلم رخ پورته کو دی هو ژخت انعکاس ورکو دی ماشومان او د ټولنې د زور زیاتې کوم کیږي هغه کومې بدی روایت ټولنه سي د باندې باید موږ ژغ اوچت کو دا د موږ د ژغ دی اوچتولو د ما د ژغ دی اوچتولو وسیله ده په غاسه باندې ما د کوم
اغل ژوند تر کوم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا تر کوم ځای پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل
مستعار
نوم باندې ما
لیکل
کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس زړه زما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته څه څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلود ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی و خب او خلکو کې کوم څه فکری محدودیت لري کوم کې زو سم نه وایم څه او که اما تاسو فکری محدودیت نه لري او ځینونه یې تر اوسه د فکرونه آزاد دي او سم دي نو د یو کیسه نه کوم څه خپل نه پات کوم زه خپل کار نه باندې بیا کولای سم او غواړم هم او په هغه خلکو کې شاید زه تجربه نه سم کړم.
فتنه جان دغه ټکی تک کپم دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه د یوې انجلۍ په او یا هم د یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې انجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه له شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه څه مکتب مې وسرسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نارو هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دې وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوتون ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له غنجونو سره یا کوم سي زاتو غوته لاس د سترسي نه درلوده دی غو جون لیکنه او دغه به می د دعوت میډیا نه خبرولی اله غورستا د تی دغه لمنثال کې یا مختل او غفتل سي دی فزو لا پارسي خپل د فزو ژغ او سي مو څه به اکثر جنروتا اول زکه ما ته تجربه کيده بیا د نور جن مو څه به اکثر سي لیکنی به مو ولې ژلې کوم مجلې ته فزو نو د غټو او ټول کوالانو سي کومولو لکه وطن ساته به ودي او لیکنی به انتخاب سونو د فزو بیچاره ګانو ځکه یو فزو کې انګیزه نه ولا سي بل دی عام فزو لیکنی به کوم سنجونو ولې او لیکنی به نخبره ولې ځکه هغه به انګیزه نه فزو کې او به خپل لیکوالي به وایې به شاعري و دا محدود ساتل نو چې به انتخاب یې دل دی مجلو لپاره هغه نه انتخاب یې دل دا وضعیت اوس ما د فزو لیدل او نو تاسو اسمان یو د دې زده کړو بهیر اوس ځان دې دل او دې وضعیت ستونزو ما غوښتل خپل د فزو لپاره یو مجله را وباسم سي ښځې خپل د فزو ژغ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي او ته یو ډاډ ورکو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید نه امید نه سو به هیڅ موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته را وویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته را وویستله بیا د ښځو لپاره او سی اوس په دې شاد زه خوشبختانه انجونې ورته زیات خوشاله هم دي زه خپل هم شرکله د انجونو خوشحالي وینم واقعا هم خوشحاله کېږم کار څومره اعلی ستونزمن دی بیا هم یوه هیله یو خوشحالۍ راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس انجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې دیسکو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې چلی په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
معلم راست خو اصلا موږ خپل لزان اور باندې پو مالیغی مفقل پغاره خسته ده زیم و مصره یو بلکس بس اغای دیزاین برخه مختول و خیست مختولم دی انجون یوازی مفت لیکن را لیجی دی فز و تکی یوازی زیم او ده مصره یو بلکس ده غنارینه ده غزان نشوی زکسی نوار اخبالی هویتی سرگانسی دا دو کسان یو بیا یو بل کسان در اثر سیغا از ما سر زیادر وقت شخصی از ما سر کمک زیاد کهی خو اصلا دو کسان یو بس مالی اغا مجنا دارون داتر بخبل ای مختورو
تا پا دی برخه که دا جوان پاک لراتو ویه چه پا افغانستان که وست دا تاسو دا پاره دا ستونزو سره سره بیا همه جوان سنگ تیری گی سمر تری رازی است سمر ستونزو سره مختزی پا دا غاکل که لند راتو ویه
زوان خوب افغانستان که کلوشتی خبر استی دی چولو سخته دا اشتار خبره دا نتنا دی شادو کزوان سی دی شادو زوان سخته افغانستان که خصوصا دی زوانان و زوان سخته بیا پاگه که دیشاز و زوان واکین هم سو زوان ده کمسی وز خلاب ده نه یوازی وز خلاب خواه هم دیشاز و زوان پا افغانستان که سخت و سنزمان و وز هم سنزمان ده بیا پا ترابونو کسی که مجو گورو تر بازارونو دیر سخت ده بیا پکول که دیش از زبان پو سنی وزید که واکین هم سخت ده و موز سیار وقت لریر کراونو سرمخت نه وزید دی اینم خبر دست پو موز باندی اینم کار سوای دی مکتب و پوهندون و کار و پارک و واکین هم یو زندانی زبان که موز
فتانه جانی که دخبرانی پا پایی که خپل یو خیسته شیر مونگ تا وز مونگ قدر منو آوریدون کو تا پا خپل خکولی غاگم دیکلوما که نو مونگ با پام دغه سر خبرانه پایی تا ورسو مننه لده چی مونگ سرم پا خبرانه که گردون وکر و قدر منو آوریدون کو هم مننه چی دخبرانه تر پایی علا مونگ سر اول
دیر منن کور مودان لطاس نمنن سی مشتم وقت راکو اتمن زبرارتا دلتا یو خبال نظم دیدا بدرتا او آیم ما و از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو سا هم مخصوم رسپیرو دی پا گردون و خاورو دورو زما هم لاس لگر چاو دلی دیل پشو می از غیواتی پس پیرو خاورو نجونده تر هر سمی ریف سکلی را معلوم ده خاورو خونده زما جامی هم دشکی دلی لکستا گریوانده چیری تو هم شکاری چیه ستره زه هم ریر ستره سوی دا شکاره چستره کیجی دا شکاره چستره ستره هسی چی های درکی دی جوندون وی توکو نوی لمرو هر چا غستی خاموشی وی کپنشوی موسیکی وی اینم پرز پاکی گناوی ارمان کاری خودکوشی وی لجنت دی لاس پاک وی کتابون زندانی وی زما وطن زاوت دوار یو رنگیو سا هم مختم رس بیرده پا گردون و خارو دورو زما هم لاس لگر چاو دلی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت